رجال دا داسې خلق دی لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دا داسې سړي دي چې د هغوی تجارت هغوی نه غافلوي مسجدونو ته تلل او هلته منځونه کول او نه د هغوی لین دین هغوی د مسجدونو نه غافلوي او د اقام الصلاة نه او نه هغوی د زکات ورکولو نه غافل دي. د ټولو نه مخکې دا چې دا رجال دي او د دې نه پته لګي چې مسجدونه خاص طور سړي آبادوي. د ښځو کار نه دی، د ښځو دپاره خو بهتره ده چې هغوی په کور کې منځونه کوي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې کله ستاسو ښځې د مسجد د تلو اجازت غواړي نو هغوی مه منع کوي، اجازت ورله ورکوئ، لیکن د هغوی دپاره زیات ثواب په دې کې دی چې په کور کې منځونه کوي. په کووډ کې هر څو ډیر کم شوي وو، نو ښځو ته وویلی شول چې په کورونو کې منځونه کوئ، نو هغوی په جړا شوې چې ولې موږ نه پرېږدي او سړي پرېږدي. نو ګورئ، مسجد ته تلل دا خو په سړو باندې فرض کړی شوي دي. که ستاسو زړه غواړي نو ځئ، ښه د شوق سره ځئ، لیکن دا سوچ مه کوئ چې زموږ دپاره تلل هم داسې ضروري دي لکه څنګه چې د سړو دپاره ضروري دي. مسجدونه آبادول د سړو کار دی، نو دا د سړو ذمه داري ده، او سړي د تجارت په وجه غافلیږي. د تجارت په وجه خلک ته منځونو نه او زکات ورکولو نه هم غافلیږي. ګورئ که نه، اکثر خلک وایي چې په ویک ډیز زموږ جابونه وي، بزنس مو دی، نو موږ مونځ له نشو راتلی. یوه ورځ عبدالله بن عمر د بازار نه تېرېدو، نو د مونځ وخت شو، خلکو دوکانونه بند کړل او مسجد ته لاړل. نو هغو فرمایل چې هم دا خلک دي چې د هغوی په وجه په قرآن کې راغلی دي. په یو وخت کې به داسې په سعودي عرب کې هم وو، اوس پته نشته چې شته او که نه. اوس خو دا قانون ختم شوی دی، لیکن که قانون وي هم او که نه وي، هغوی به خپل دوکانونه دغه شان کلاو پرېښودل او مسجد ته به لاړل، ضروري وه د هغوی دپاره. دوه صحابه وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې، یو به تجارت کوه او بل به انګری کوله. که هغو به سودا تلله او د اذان آواز به یې واورېدو، نو هغو به سودا پرېښوده او مونځ له به لاړو. او د دویم دا حال وو چې که اوسپنه به ګرمه شوې وه او هغو به د اذان آواز واورېدو، او که سټکې به یې بره په هوا کې اوچت کړی وو، نو هغه به یې لاندې نه راوړو او مونځ له به لاړو، یعنی هغه به یې وغورځوو او مونځ له به یې منډه کړه. نو د هغوی په تعریف کې دا ویلی شوي دي او دا آیت نازل شوی دی. دغه شان چې د چا جابز وي، بزنس وي، او چې هغوی هر څو پرېږدي او د مونځ دپاره مسجد ته لاړ شي، نو د هغوی تعریف بیان شوی دی. او ما درته هغه حدیث بیان کړی دی چې درې کسان داسې دي چې د هغوی په باره کې د تلوار خبره شوې ده. په هغې کې یو د مونځ خبره ده چې د مونځ وخت شي نو مونځ وکړئ. دغه شان زموږ هم کارونه وي، موږ په کچن کې کار کوو، سلیکچر اورو، پڑھائی کوو، موږ وایو چې دا کار مخکې ختم کړو نو بیا به مونځ کوو. که چېرې موږ هغه کارونه پرېږدو د مونځ دپاره ودرېږو، نو په هغه کار کې به هم برکت پیدا شي. او که چېرې موږ هغه کار مکمل کړو بیا وایو چې مونځ به وکړو، مونځ خو په دواړو حالتونو کې کول وي، لیکن په کار کې به برکت نه وي، کارونه به یې خوارو شي او په نورو کارونو کې به ولګي. نو اجر د هغې زیات دی چې بنده مونځ په وخت باندې وکړي. نو دا ډیره لویه خبره ده چې یو شی هم هغوی منع نه کړي، نه یې غافلوي. د انسان سره دا فکر وي چې که بزنس یا دوکان بند کړم نو پیسې به مې کمه شي، نو دا داسې خلک وي، نو دا داسې خلک دي چې هغوی نه غافلیږي د دې نه چې یو شی هم هغوی د مونځ نه، د الله د ذکر نه، د تلاوت نه او د زکات ورکولو نه منع کوي. او مخکې هم راغلی وو چې دلته ذکر اوچتول د دې مطلب دی چې د الله ذکر اوچتول په کار دي، نو د نورو خبره نه کیږي چې هلته د نورو خبره کیږي. د الله په ذکر کې قرآن هم دی، واعظ او نصیحت هم دی، درس هم دی، د تعلیم ټول کارونه دي. او ابن عباس رضی الله عنه د ان ترفع یو معنی کړي دا چې په هغې کې بېهوده حرکتونه بنده نه کوي. نو موږ ته د کومو خبرو پته ولګېده؟ ده مسجدونه تعمیرول، مسجدونه آبادول، هم اوچتول دي. نو دا هم د مسجد احترام دی چې هغه آباد شي. د هر کس ذمه‌داري دا ده چې د خپل علاقې مسجد آباد کړي. که یو مسجد خالی وي، نو دا د هغې علاقې د ټولو خلکو قصور دی چې دا مسجد ولې خالی پروت دی. مسجد پاک ساتل، خاص طور د جمعه پورز په مسجدونو کې خوشبوئی بلګوله صحابه کرام رضی الله عنهم ځکه چې په ورځ به ډېر زیات خلک راتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړی دی چې په محلو کې مسجدونه جوړ کړئ او پاک صفایي ساتئ او خوشبوداری ساتئ. نو د خوشبویۍ اهتمام پکار دی په مسجدونو کې چې خلک د خوشو او خدو سره عبادت وکړي. او دا هم یوه خبره ده چې مسجدونه به ډېر زیات نه آراسته کوئ، یعنی ښایسته کولو ضرورت نشته چې په هغې کې خلک اسراف کول شروع کړي، لیکن ښه د سلیقې سره مسجد ساتئ، پاکې ساتئ، خوشبویي پکې لګوئ، مینارونه پکې لګولی شئ چې خلکو ته د ورایه په نظر راځي. بلکې دا د قیامت یوه نښه بیان شوې ده چې خلک به په خپلو مسجدونو باندې فخر او غرور کوي. هر بنده به د خپل مسجد تعریف کوي چې زما هغه داسې دی او زما هغه داسې دی. یو سړی اوښ ورک شوی و، هغه راغی او پوښتنه یې وکړه چې زما اوښ داسې و او داسې و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته خیرې وکړې چې خدای دې دله چرته هم در نه کړي، چې الله دې چرته هم در نه کړي، چې هغو ته خپل اوښ چرته هم میلاو نه شي. مسجدونه خو د دې دپاره نه دي. دغه شان په مسجدونو کې سو خرڅول یا اخیستل منع دي. او نن سبا خلک په مسجدونو کې کپړې خرڅوي، داسې نه دي کول پکار. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک هم په مسجد کې خرڅول کوي نو ووایه چې الله دې تاله په خرڅولو کې فایده در نه کړي. او که څوک د یو ورک شوي سیز اعلان وکړي نو وایه چې الله دې در نه کړي، مسجدونو ته اومه غوښه مه راوړئ. یوه حیزه ښځه منه شوې ده چې هغه دې په مسجد کې نه کښېني او نه دې هلته څوک زیاتې خبرې یا قصې کوي او دلته بازار مه لګوئ، ځکه چې په مسجد کې د انسان یو بل شان سوچ وي. او چې کله هلته بازار ولګي نو د خلکو به بیا مسجد ته څه سوچ وي. دغه شان ماشومان د لوبو کولو نه منع شوي دي او لیونی د مسجد نه منع شوي دي، ځکه چې کله یو پاگل راشي نو خلک په هغو پورې ټوقي او مزاق کوي او د خلکو خیال بیا هغو طرف ته وي. دغه شان په زوره زوره خبرې کول منع دي. حضرت عمر رضی الله عنه یو قوم د خلکو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د کوم قوم نه راغلي یې. هغوی وی چې موږ د طایف نه راغلي یو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی کو چېرې تاسو د دې ځای وی نو ما به درله عذاب درکړی و، ځکه چې تاسو په مسجد کې په زوره زوره خبرې کولې. او یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه څوک په زوره زوره په خبر ولیدل نو د هغو نه یې پوښتنه وکړه چې تا ته پته ده چې ته کوم ځای کې یې. او د هغه خلکو په باره کې راغلی دي چې څوک خپل تجارت پرېږدي او مونځ له لاړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به اولنی او اخیری خلک ټول راجمع شي او یو منادی به حکم ورکړي. هغه به په زوره باندې اعلان وکړي او هغه به ټول په ورځ د محشر واوري. په نن ورځ به هر چا ته معلومه شي چې د ټولو نه معزز کس به څوک وي. او منادی به هغه ټولو ته ووایي چې هغه کسان دې ودرېږي څوک چې د لین دین په وجه د مسجد نه نو لري شوي. او هغه خلک به ډېر کم وي. که تاسو وګورئ نو نن سبا څوک خپل تجارت پرېږدي، تجارت خو لا لوی شی دی، معمولي کار هم څوک نه پرېږدي، او دا خلک به ډېر کم وي. نو وبه ویلی شي چې د ټولو نه مخکې دا خلک د حساب نه فارغ کړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغوی د نیکۍ اجر به هم هغوی ته میلاویږي او مزید به ورته هم میلاویږي. الله تعالی به په هغه ورځ خلکو له ډېر څه ورکوي، ځکه چې دوی به د مسجد دپاره خپل تجارتونه پرېښودل او منډه به یې وهله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اعوذ بالله العظیم ووجهک الکریم وسلطان العظیم من الشیطان الرجیم. چې کله څوک دا ووایي نو شیطان وایي چې دی زما د شر نه ټوله ورځ محفوظه شو. او په مسلم کې هم حدیث دی چې مسجد ته لاړ شئ نو تاسو دا دعا وغواړئ چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او چې څوک وزي او ووایي چې اللهم افتح لي وفضلک، اللهم افتح لي وفضلک. او په ابن ماجه کې دي چې تاسو اول سلام کوي، الصلاة والسلام على رسوله الله، اول دا وایي او بیا اللهم افتح والا دعا خو ټول غواړي. نو د مسجد آداب دي، مسجد ته ضرور ځئ، لیکن خاص طور ښځې دې دا نه کوي چې هغوی د سړو منځونه هم خراب کړي چې ډېرې په زیب او زینت کې سنبال لاړې شي. داسی جامې دي نا غوندي چې هغه ډېرې ټایټ وي، په میک اپ کې وي او کالي اچولي وي، صرف یو سکارف خلکو اچولی وي، یعنی ښځو صرف یو سکارف اچولی وي او وایي چې بس ګنې زه ډېره په پرده کې یم، او ځینو داسې زرق برق عبایې اچولي وي چې صبح یې وایي، داسې خوشبویانې لګولي وي چې مونږ هم خوشبوي ولګوو، ځکه چې د جمعې ورځ ده. نو دا تاسو ته چا ویلي دي؟ که ستاسو زړه غواړي چې ډېر زیب او زینت مې وکړئ، نو بیا تاسو په خپل کور کې مونځ کوئ، خوشبویي ولګوئ، هیڅ مسله نه ده. ښه ښکلی ځان سنبال کړئ، ځان ښایسته کړئ او په کور کې مونځ وکړئ، لیکن مسجد ته مه ځئ، ځکه چې مسجد ته د تلو دپاره به پوره د پردې خیال ساتل وي تاسو ته. او زموږ هم یو میټینګ والا ځای پیدا شي چې زه مسجد ته ځم، نو خلکو ته به خپلې کپړې هم وښایم، نوي عبایې چې مې اخیستې دي نو هغه به مې هم خلکو ته ښکاره شي، هغوی به یې وویني او ډېر خلک به راغلي وي، نو په میک اپ کې به مې هم وویني. د دې ضرورت نشته، بهتره دا ده چې تراویح تاسو په خپل کور کې وکړئ. یخافون یوما تتقلب فیه قلوب والابصار، نو هغوی ویریږي د هغه ورځ نه، په کومه ورځ چې به زړونه الټه پلټه شي، یعنی هغوی د قیامت د ورځ نه ویریږي، د هغوی په زړه کې د الله تعالی دومره ویره وي د هغه ورځې د یاد په وجه، هغوی دا هر څه کوي. ګورئ چې څوک د الله په مخ کې د ودرېدو نه ویریږي که نه، نو هغوی به دا ټول احکامات مني. که هغه د پردې احکامات دي، که د مسجدونو دي، په مسجدونو کې د شور شغرب نه کولو، د مسجدونو تعظیم کول، د مسجدونو د جوړولو، دا ټول کارونه به هغه کس کوي چې د هغو سره دا ویره وي او احساس وي چې ما ته به الله تعالی له جواب ورکولي. او که چا دا ویره نه وي، نو د هغو بیا د سره پروا هم نه وي. که مسجد وي او د هغې عبادول وي، او که عبادول نه وي، که پرده کول وي او که نه وي، خو د هغې نه بغیر به هغو ته خپل ځان ډېر ښه مسلمان ښکاري. که الله هر څنګه احکامات را کړي وي، نو مونږ خو هسې هم ډېر ښه مسلمانان یو، دا ویره بیا په انسان باندې عمل کوي. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، چې الله تعالی هغوی له بهترینه جزا ورکړي د هغه څه چې هغوی عمل کړی دی. د لی مطلب دی چې د هغوی د عمل په عوض کې به الله تعالی بهترینه جزا ورکړي، ځکه چې هغوی د الله تعالی نه ویریږي، ځکه چې هغه ورځ ډېره مشکله ده. په هغه ورځ به کلیجې د خلکو خولې ته راځي، لکه چې څوک بر او چت په رولر کوستر باندې لاړ شي، او چې کله هغوی په تیزۍ سره لاندې راځي نو ډېر ویریږي، نو د ډېرې ویرې په وجه د هغوی زړونه د هغوی خولې له راځي، لکه زړه چې په سینه کې نه وي او سترګې هم د ویرې د وجې نه راوځي. د هغوی په زړه کې د هغه ورځې دومره ویره وي، ځکه چې هغه به ډېره سخته ورځ وي، انسان به داسې ګبرا وي او هغه به پوهیږي نه چې اوس به څه کیږي. نو الله تعالی به هغوی له احسن یعنی بس جزا ورکوي. ما عملو، ګورئ که نه، چې چا ښه عمل کړی وي، هسې خبرې نه، صرف درسونه او لیکچرز نه ورکوي، په خوش فهمۍ کې نه اوسي چې مونږ ډېر ښه یو، بلکې ښه عمل کوي. سړی د هغوی جابز او بزنس منع کوي، او مونږ کورونه او بچی منع کوي. دا سیزونه مونږ د الله د ذکر نه، د قرآن نه، او ښه عمل کولو نه منع کوي، او هلته به هر څه د عمل په بنیاد باندې انسان ته میلاویږي. او مونږ وایو چې عمل زمونږ نه کیږي، نو د ښه خبرو سره هیڅ هم نه کیږي، عمل پکار دی. او عمل کله آسانیږي؟ چې بنده واوري او عمل شروع کړي، او هغه وخت مشکل شي چې واوري خو د کولو کوشش نه کوي، په یو غوږ کې خبره راشي او په بل غوږ باندې وځي، او بیا انسان ډېر شي او هغو ته فرق نه پیوزي. لیکن عمل هغه خلق کولی شي چې څوک واوري او فورا عمل شروع کړي، سمعنا واطعنا وکړي. ويزيدهم من فضله، نو الله تعالی به احسن جزا ورکړي، د خپل فضل سره به نوره هم ورکړي. فضل سوی هغه چې د انسان حق نه وي، هغه د دې حقدار نه و، الله تعالی به د خپلې مرضۍ سره هغو له زیات هر څه ورکړي. والله يرزق من يشاء بغير حساب، او الله تعالی رزق ورکوي چاله چې هغه وغواړي بې حسابه. الله تعالی مونږ ته د سو چنده خبره کړې ده، د لس چنده، د اویا چنده، د اوو سو چنده، او د دومره ډېر اجر او ثواب وعدې کړې دي. او دا یې زموږ د پوهه کولو دپاره ویلي دي چې فکر مه کوئ، الله تعالی به درله ډېر څه درکړي، ډېر څه به درکړي، لیکن دا مطلب یې نه دی چې بس لس چنده او یا چنده او یا اووه سوه چنده ده. د الله تعالی چې د چا عمل خوښ شي، نو هغه له به به حساب باور کړي دا غي څوک اندازه نشي لګولې دا خو زمون د سټیسفیکشن لپاره ویلی دی چې مونږ مطمئن شو او د الله تعالی ذات ډیر با برکت دی د برکت نه ډک دی او برکت ستوای خیر او خیر او داسې خیر چې هغه مسلسل زیاتیږي نو داغه په ذات کې د خپل بندیانو د پاره خیر او خیر دی کومي ته چې خیری کثیر وای او هغه په مخه زیاتیږي ځکه چې داغه په خزانو کې خصو کمې راځي نه نو بندله به دومره ورکړي چې هغه به حساب وي نو بیا داغه د پاره سوک کار پرې خودل یا کاروبار پرې خودل دا سلوه خبره خونه ده او مخکې الله تعالی دو مثالونه بیان کړی دي او دا داسې دي لکه الله تعالی چې په سورة البقره کې دوه مثالونه بیان کړي دي د منافقینو مثالونه دي یو د اور دی او یو د اوبو دی او په سورة الرعد کې هم الله تعالی د هدایت او علم مثال ورکړی دی او دغه شانې دلته دا مثال ورکړی دی د دوه قسمه کافرانو په آیه 39 کې هغه خلک دي چې هغوی عمل کوي لږ ډیر عمل کوي لیکن د هغوی عمل څنګه دی هغه به تاسو ته د مثالونو نه پته ولګي یعنی د هغوی د آخرت لږ شان عقیده شته چې مونږ ته به هلته لږ ډیر څه میلاویږي او عمل یې صحیح دی او دویم هغه کسان دي چې پخپله هم ګمراه دي او نور خلک هم ګمراه کوي. اولنی مثال ګورو والذین کفروا اعمالهم هغه خلک چا چې کفر وکړو د هغوی اعمال څنګه دي که سراب په شان د سراب. اوله مونږ د نور مثالونه وای او اوس مونږ د ظلمات یعنی تیارو مثالونه وایو او دلته عملونه د سراب په شان دي. سراب وایي میراج ته چې کله خلک یو صحرا ته لاړ شي نو خلکو ته داسې ښکاري لکه چې اوبه دي چې کله ډیر د ګرمۍ موسم وي او بنده په سړک باندې په ګاډي کې روان وي نو داسې ښکاري لکه اوبه چې وي لیکن هغه اوبه نه وي هسې د نظر فریب وي دوکه وي نو داغو اعمال د سراب په شان وي. بقیعتن په یو صفا میدان کې یحسبه ظمآن ماء هغه ګمان کوي یعنی د هغو دا خیال وي هغه سخت تږی وي نو هغه وایي چې ګنې دا اوبه دي او چې کله هغه منډه وهي حتی اذا جاءه تر دې چې هغه ورسي هغې ته یجده شیئا نو هلته بیا هیڅم نه وي ووجد الله عنده او الله بیا مومي د خپل ځان سره فوفاه حسابه نو الله تعالی به هغو له پوره پوره حساب ورکوي والله سریع الحساب او الله تعالی ډیر زر حساب اخیستو واله دی. استغفر الله ربي دا هغه کافر دی چې هغه ځینې نیکۍ کوي لیکن د هغو چې کوم دین دی نو دا خود ساخته دین دی هغو د ځان نه جوړ کړی دی. ګورې څومره ګمراهۍ والا فرقی دی گمراه کن فرقی دی قادیانان دی اسماعیلیز دی دی د ځان نه دین جوړ کړی دی او د هغه دین نه د قرآن سره څه تعلق دی او نه د حدیث سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره د هغې د سره څه تعلق نشته او نیکۍ کوي. دغه شان بدعتیان هم د ځان نه عملونه کوي او خوشحالیږي چې مونږ ته به په آخرت کې ډیر څه میلاویږي. د دې مثال د یو سراب په شان دی لکه یو تږي ته چې د ورای اوبو په نظر راځي نو دغه شان مثال له دې بنده دی د دو خیال دی چې ګنې زما سره ډیرې نیکۍ دي او زه به بچ شم د قیامت په ورځ لیکن چې د قیامت په ورځ هغو ته خپلې نیکۍ میلاو شي نو هغو ته به پته ولګي چې دا خو هسې یو سراب و. هغه به وایي چې ما ته نن نجات میلاو شوی دی زه خلاص شم لیکن هغه خو هسې سراب و هیڅ هم نشته او هلته به هغو ته الله تعالی میلاو شي د حساب اخیستو دپاره نه هغه وروسته تلی شي چې ځان له څه عمل وکړي او الله تعالی خو ډیر زر حساب اخیستو واله دی. وخت ورسره لاړ او ختم شو د داسې ګمراه کن فرقو او ګمراهانو دپاره دا ډیر غټ مثال دی او ډیر اعلی مثال دی چې چرته مونږ خو داسې نه یو چې مونږ ته خپل عمل ډیر سوښکاري او په هغې کې د سره سو وینه د یو تږي دپاره اوبو ژوند دی د هغو دپاره نیکي څه ده ژوند دی د نیکۍ سره هغو ته نجات میلاویدی شي لیکن هغه خو نیکي ونه هسې یو سراب و هغه د دې په تمه و او خوشحاله و چې ما ځان له ډیر سو عمل کړی دی لیکن هغه هسې یو فریب و د نظر دوکه وه د هغې د سره سو حقیقت نه و سراب و. نو ډیره ضروري ده چې انسان خپل ژوند قد شعور سره تیر کړي چې په یو داسې لیډر پسې نه ورپسې کېږي چې هغه یې ګمراه کوي، ځکه چې هغه دین د خپل ځان نه جوړ کړی وي، خپلې طریقې ایجاد کړي وي او د هغې د اصل دین سره هیڅ تعلق نه وي. او دویم، هغه خلک هم په دې کې شامل دي چې په هغه ورځ به هغوی نیکۍ چې په هغه ورځ به د هغوی نیکۍ سراب جوړ شي، ډېرې نیکۍ کوي او د هغوی دا خیال وي چې د دې په ذریعه به موږ ته نجات میلاویږي، موږ به بچ کیږو. لیکن د هغوی په نیکۍ کولو کې ریاکاري وي، تکبر وي او هغوی په دوکه کوي چې موږ خو ډېر ښه ښه کارونه کوو. هغوی به عملونه کول لیکن ټوله شوشه وه چې موږ خلکو ته ښه ښکاره شو، خلک زموږ تعریفونه وکړي چې خلکو ته زه ښه ښکاره شم، نو د هغوی نیکۍ بیا سراب جوړ شي. او ګورئ، د عمل نه بنده ولې وروستو پاتې کیږي؟ نو په هغې کې نور اسم نه وي چې خلک زموږ تعریفونه وکړي او د هغوی هغه تعریفونه د بنده دپاره حلاکت جوړ شي. د دې تعریفونو دپاره موږ نیکان هم جوړیږو، د دې تعریفونو دپاره بیا موږ الټه سیده کارونه کوو، او ګناه هم د دې تعریفونو دپاره کوو چې خلک ما قبول کړي، چې خاندان والا زما تعریفونه کوي چې دا څومره ښه جامه اغوندي، د دې څومره ښه فیګر دی او څومره ښایسته ده، او دا تعریف کول والا به هم ختم شي. دا د یو سیکنډ خبره ده، هغه بیا په هوا کې والوزي او ختم شي، او موږ به هم ختم شو، او الله تعالی به وي زموږ د حساب دپاره. یعنی د دې مثال داسې دی لکه بنده چې دانې سټور کړي، لکه بنده چې دانې سټور کړي وي، لکه غنم جوار چې دا به زه د ضرورت په وخت کې استعمال کړم، او چې کله د بنده ضرورت پیدا شي او هغه هغه دانې راوباسل غواړي او هغه څخه شوي وي او یا دا چې هغه چینجو خوړلی وي، نو داسې به وي د هغوی نیکۍ د قیامت په ورځ. نو دغه شان به دا ریاکاري سراب جوړ شي. دا صرف دوکه و، د نظر فریب و، اوبو نه وي او بیا به وخت نه وي. نو موږ ته نن سراب ډېر سوخکاري، خو دا حقیقت نه دی. زموږ هم ډېر سیزونه دي چې هغه موږ ته اوبو ښکاري، کو هغه د خلکو تعریفونه وي، کو د خلکو واه واه وي، کو د خلکو شاباسي وي، که د خلکو په مخ کې ښه مقام میلاویدل وي، نو دا ټول سراب دی. د مرګ په وخت کې به پته ولګي چې دا خو هسې سراب و، دوکه وه. او که ظلمات، او یا د هغوی عملونه څنګه دي؟ د ظلمات په شان، د تیارو په شان. چې کله د نور مثال راغلی و، نو هغه صرف یو نور و، لیکن د تیارو دپاره ظلمات لفظ راغلی دی، ځکه چې تیارې قسم قسم وي. یوه تیاره نه وي، ډېرې تیارې وي، یا د هغوی اعمال د ظلمات په شان دي. په اولنی مثال کې د سراب په شان و د هغوی عملونه، او اوس د ظلمات په شان دي. فی بحر اللجیین یغشاه، هغه عملونه سوی ټول تیاری دي، هغه د سو قابل نه دي، داسې تیاری دي چې فی بحر اللجیین یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الله اکبر. د کافر عملونه داسې دي لکه تیارې چې وي، او دا داسې جوړې تیارې دي چې د موج د پاسه موج، یعنی د یوې چپې د پاسه بله چپه ده، او بیا د هغې د پاسه وریځې دي چې جوور سمندر وي، او بیا د چپو د پاسه چپې وي، او بیا د هغې د پاسه د وریځو تیارې وي، نو بیا تکه توره تیاره وي. نو دا څنګه وي؟ ظلمات بعضها فوق بعض، د تیارو د پاسه تیارې وي، او هغه دومره تیارې وي چې
اذا اخرج يده لم يكد يراها،
کوغه خپل لاس هم راوباسي نو هغه ته څه په نظر نه راځي، خپل لاس ورته هم نه ښکاري. یو ډایور یعنی سیلر چې و، هغه خبره کوله او چې هغه دا آیتونه ووی، نو هغه اسلام قبول کړو. چې هغه پیغمبر چې هغه دا خبره کوي چې د سمندر د لاندې داسې تیارې دي، نو دا خبره خو څوک نشي کولی سوای د یو ډایور نه، چې تر څو پورې څوک سمندر ته لاندې نه وي تللی. هغه وایي چې ها، زموږ داسې کیفیت وي چې کله موږ په سمندر کې لاندې لاړ شو، هلته داسې تیاره وي چې بنده ته خپل لاس هم نه ښکاري، دومره تیارې وي هلته. الله اکبر. نو تاسو دا هم ویلی شئ چې تیر مثال د یو داسې منافق و، یا د یو داسې کافر و چې هغه نیکۍ خو کوي لیکن د هغو عقیده صحیح نه وي، او یا د داسې کس مثال دی چې هغه ریاکار دی او د هغو ټول عملونه ضایع شول، لیکن دا مثال د داسې کس دی چې هغه د تیارو مسافر دی، هغه سو کړي نه دي، په تیارو کې و، هغه تکي تیوري تیاري دي او دا تیاري د غفلتونو د کفر د شرک د بدعتونو د جهالت تیاري هر قسمه تیاري دي او په دې تیارو کې هغه ورک شوی دی د یو د پاسه بله تیاره ده د یو د پاسه بله تیاره ده داسې تیاري دي چې هغو ته هېڅ هم نه ښکاري هغه داسې هم ونه کړل چې هغه خپل چاپېره کتلی وي او سبق یې اخیستی وي د الله نښې خو هر طرف ته موجودې وې د هغې نه هم جاهل جوړ شوی و د الله د وحې نه هم جاهل و په دنیا کې هم ورک و دا هغه کافر او منکر بنده دی چې نه په خپله الله مني او نه یې نور خلک پرېښودو چې هغوی الله ومني الله تعالی نوري هدایت ایښودی و لیکن د انکار په وجه محرومه شو د تیارو د پاسه تیاري دي دومره په جهالت کې لرې تلی دی چې غلط کارونه هم کوي هغو ته حق په نظر نه راځي او غلط کارونه هم کوي لیکن د هغو سره احساس هم نشته چې زه په غلطه یم بلکې ښه د زړورتیا سره یې کوي نوري فطرت یې ختم شوی دی د نن ورځو معاشره داسې ده چې هغوی په جهالت کې دي بې خبره دي خواهشات دي هر طرف ته د کلچر د ماحول دا ټولې تیاري دي هغوی په تیارو کې ډوب شوي دي چې د یوې تیارې نه وځي نو بله تیاره ده او د بلې د پاسه بله ده او هغوی ښه خوشحاله دي او د هغوی سره د خپلې غلطۍ احساس هم نشته چې موږ په غلطه یو او د پوهېدو کوشش هم نه کوي داسې تیارې دي چې یو لاس بل ته په نظر نه راځي د حق د موندلو چې کومې موقع دي نو د هغې نه هم ډېر لرې دي الله اکبر رڼا ورته نه رسي الله ډېرې موقع ورکړې وي بندله د هغو په فطرت کې نورې ښودی دی د هدایت په کائنات کې هم نښې دي دغه شان الله تعالی خپل کلام هم رالیږلی دی خپل انبیایې رالیږلي دي لیکن هغوی ته د یو ځای نه هم نور میلاو نه شو ځکه چې هغوی ډېر لرې تلي دي په تیارو کې ډوب شوي دي الله اکبر سمندر هم ډېر تیاره دی لجی دی او د هغې د پاسه موجونه دي دا د هغه خلکو متعلق دی چې هغوی باغیان دي او د الله تعالی سره تعلق نه غواړي هغوی د الله نه لرې لرې تښتي او هم دا وجه ده چې هغوی په تیارو کې پټ شوي دي چې څوک دومره جور لاړ شي او د سمندر په یخ کې دي نو د بره راتلو د پاسه خو به هغو ته ډېر کوششونه کول وي د تیارو د شلولو دپاره به مسلسل محنت کول وي ځکه چې دا داسې تیاري دي چې د موج د پاسه موج دی او اوس هغو ته څه نه ښکاري الله اکبر او د لاس خبره په دې باندې شوې ده چې لاس بنده ته ډېر نږدې وي هغه یې محسوسوي هغه بنده نږدې راوستی شي ځان ته لیکن چې چا ته خپل لاس هم په نظر نه راځي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او چې الله تعالی چا له نور ور نه کړي نو هغو ته بیا د یو ځای نه هم نور نه شي میلاوېدی چې چا له الله تعالی هدایت ور نه کړي چې چا له الله تعالی رڼا ور نه کړي چې چا له الله سبحانه وتعالی ایمان ور نه کړي نو هغو ته هیڅ نور نه شي میلاوېدی کو هغو ته ډېرې ډیګرانې میلاو شي کو هغه ډېر د ډاکټرۍ سبق وایي کو هغه پی ایچ ډی جوړ شي کو هغه ډېر علم حاصل کړي دنیاوي او ډېره پیسې وګټي نو هغو ته نور نه شي میلاوېدی هغو له څوک نور نه شي ورکولی سوای د الله تعالی نه چې څوک په تیارو کې عادت شوي وي او وایي چې زه ښه صحیح یم او نن ویلیوز ختم شوي دي تیارې چاته تیارې ښکاري نه هر څه الټه شوي دي په تیارو کې ښه خوشحاله دي الله اکبر او ګوره مونږ چې د الله تعالی احکامات ماتوو نو دا ټولې تیارې دي بې پردګي مونږ ته روشن خیالي ښکاري ماډرنیزم راته ښکاري او پرده کول خلکو ته تیارې ښکاري په تیارو کې د اوسېدو په وجه هغې ته صحیح ویل او په هغې ښه مطمئن اوسېدل دا دي د جهالت تیارې چونکې دوی په دې حال کې خوشحاله دي نو توفیق ورته هم نه میلاویږي چې د تیارو نه راوځي ځکه چې د الله تعالی سره تعلق نشته دی او نه یې د قرآن سره څه تعلق شته نو هغه د الله ذات دی چې هغوی له نور ورکوي که ټوله دنیا رایوځي شي خو هغوی تیارې نه شي لرې کولی که الله ورله ور نه کړي نو د دې نور دپاره دعا کول پکار دي او دا غوښتل پکار دي او بیا یو دعا ده چې هغې ته دعای نور وایي او هغه څنګه ده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا ومن إمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا واجعل واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا وأعزم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا يا الله زما زړه نور جوړ کړي زما جبه نوراني کړي زما غوږونه نوراني کړي زما سترګې نوراني کړي زما د پاسه نور کړي او زما لاندې نور کړي زما لاندې نور پیدا کړي او زما خی طرف ته نور پیدا کړي او زما ګس طرف ته نور پیدا کړي او زما مخی ته نور پیدا کړي او زما شاته نور پیدا کړي او زما دننه نور پیدا کړي او مال نور عظیم را کړي او زما په هډوکو کې نور پیدا کړي او زما د پاره نور پیدا کړي مال نور را کړي او زما په غوخه کې نور پیدا کړي زما په وینه کې او زما په ویښتو کې او زما په سرمنه کې نور پیدا کړي. نو دا یو ډیره ښایسته دعا ده. نو ای الله ما ته د نور ضرورت دی، زما زړه له هم نور پکار دی، زما ژبه هم نورانی کړي او زما غوږونه نورانی کړي، زما سترګې دا ټول هر څه چې د تما وې ای الله مال نور را کړي. کو زه په نور کې یم نو تلی شم په تیارو کې، ځکه چې په تیارو کې خو څوک نشي تلی، بنده ټکرې خوري او چې ټول عمر بنده ټکرې وخوري او په تیارو کې ژوند تیر کړي او بیا ورته پته ولګي چې ما خو خپل ژوند په تیارو کې تیر کړو، نو بیا به څه کېږي؟ الله تعالی دې موږ د تیارو نه نور طرف ته راولي، او الله تعالی دې دا نور زموږ د زړه بهار جوړ کړي، او الله تعالی دې زموږ ټول عمر موږ له په نور کې د ژوند تیرولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من